په داسې حال کې چې طالبانو د خپل واکمنۍ د څلرم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسم ته آمادګی نیولې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او آزادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي. طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتح ورځ بولي او ټاکل شوې ده نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیا نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیزو، لویدیزو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. په پیښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پیښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. بیان وایي چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې پولیسو د اګست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شا تمبولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی. بل ورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکي او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعت مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړنی نه وهي. د یوې شیبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږه هوښیاري ژغورلی شي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله من دیم چې ټوله به جوړه وروغ اوسئ. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده، چې د اوه د شمی صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د درې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. زه تخم لرونکي نباتات او ډولونه پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدوي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولونه. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنې دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې شخ کړي، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي، د څلورویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي، د څلورویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کړي او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به وویني چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحله مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریشا، گل او تخم. نو دغه برخه موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړی برخه چې ده ریشه ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریشه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږد دنده هم سرته رسي. مثال، اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریشې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادو، او د اصلي ریشو فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریشې، او یو هم مستقیمې ریشې دي. مستقیمې ریشې کومې ریشې دي؟ هغه ریشې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی. نو او پاتاسو په مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پرتی، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده، او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ته. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه یې د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. رازو دا طوله پیژن. لومړی د ریشې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریشې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري، او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوې حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلی وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه سي. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسو درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي نوٹ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې. تاسې دغه برخې نومان یې واخلي او واضح یې کړي چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغه او صحتمند بیاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتات په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویوي نباتات او بل یې هم ویوي نباتات. تیر ورځ مو د غیر ویوي نباتات ډولونه وپیژندل چې په هغه کې مو لیور ورډز وپیژندل او ورسره مو خزې وپیژندل او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپیریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویوي نباتاتي ها پیژنو. زموږ درس به د اوویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. ویوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي. دغه رقم ویوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویوي نباتات پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپیریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کیږي نه موندل کیږي. دې چې وا په پخوا وختونو کې د زمکه پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختي چې وا د بیخ تخمه وی نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کیږي او یوازې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکي د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه ډنډر پاڼې لري، یوازې میوه او ګل نه درلودې، او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیات اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویو نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري، او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکی ژیژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنی په دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنی برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نیوي پاڼې او یا نیوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي، لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه د څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي، او د کله چې پرمځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوې سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی وه. تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه په خسوي تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات، او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دی تخمه ښکاره دی او د میوه په واسطه نه دی پوشل سیوی. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوشل سیوی دی چې دوی ته چې د فلسونو چې دی خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دی ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دی هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دی د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې دی ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دی یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دی تر ټولو ښه مثال یې چې دی مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دی دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دی هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دی تکثر چې دی په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او داغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزي، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کات چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی دا پوش تخمه چې دی او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانۍ سره د دې تخمه پرې ورسیږي نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کات چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کات چې دی هغه په زوجي تکثر سره دیریجه او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دی هغه کوچنی ګردی دی چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دا ګردی چې دی هغه کوچنی ژړنګ دی او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي چې دغه تخمې ته چې د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګامېټ تولیدي چې ورسته کله چې د پسرلی په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي نو دا چې د بال په واسطه په پسرلی موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثه برخه پر ځان نسی کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنین نامه کیږي چې دغه نوی جنین چې کله په تخمه باندې واوري پر ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو لکه څنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دی دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دی په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلی نباتات او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات. دوی چې دی خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمایي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دی تخمه یې یو پلی ده او د دې ریښې چې دی په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئین نباتاتو کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسی کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې، یا به شپږ، یا به نهه، یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمه نباتات چې دي د دوی دوه پلې تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پانه مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مزرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس بووسه، او رګونه چې دي په خبره ډول سره پراته. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمسخې استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تیر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې ویلې، ورسره مو ار ایچ فکتور ویلې، او د وینې ګروپونه مو پیژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسو د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پیژنو. زموږ ساسي درس په د پنځه ویشتمې صفحې څخه تر د دوشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پیژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوه رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوي وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوش څخه پاک سي او زړه ترازي د زړه چې کی د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقال کوي، او چې به له یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویل لر اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سوش ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوش څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سوش ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه ور استي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس اند سرته رسي. دوی چې د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکسایډ لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوی ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چی چې سوی و به صافه سوی و، یعنی کاربن ډای اکسایډ څخه جلا سوی او اکسیجن پکشي کې ډیر و، هغه چې کی و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچني سانګ په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو حجرو زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چی کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنی دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمیرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی دی، په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډوله دي، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی، چې بیرته دغه راسته او چپونه چپه برخه چې دی خپل په دوه برخو ویشل شوی دی، چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوی دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سرته رسي، مروی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف تر ازي کله چې کین طرف کین دهلیز تراله د ته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې تر ازي د سږو څخه پاکه سوی وینه چې د هغه و راستا بدن تر ازي چې په دغه وخت کې د موج وایو دغه سرچپه مثال موج وایي وریدونه چې د هغه راستا بدن او دا کم سږو چې د هغه و چپا بطن تا دهلی سلار لاره کلا چی دوی ده ترایپکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاسی جه دریچه خلاسی جه او وینه دهلیزون سخو بطنون تا دخلی جه پا داغه وقت که دهلیزون چی دی منقبس که جه فشار راولی ترسو وینه چیش تولارسی بطنون تولارسی چی پا داغه وقت که او آواز رزی او ده کم دریچه چی بندی جه یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي شریان ته داخلیږي په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي کله چې دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه که او یا زل زره مثال توپ زره زربان رازی که چیری داغه مجموع بینو پا ورزش کارانو که داغه اندازه چی داغه چی کیجه دیریجه هم دارنگ پا نورو کسانو که هم داغه کیجه او زینی غیر نورمال حرکتونه دی چی آغا بیا مثال پا ناروغیانو که مجیست یاده و برپسی دا وینی دوران چی دی؟ وینی دوران خپل په دوه ډوله دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چی دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوی وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه د ټوله بدن ته چې کوي ځي هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي د لوی دوران په نامه سره یادیږي یعنې د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي او دغه دوران چې د شی بطن څخه تر سږو پورې او بیرته د سږو څخه تر زړه تر کین بطن پورې کیږي هغه بیا د چی په نامه سره یادیږي د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ترازو. لمف چې دی کله چې موږ وویل د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار له امله د کوشته ډوله رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویا چې کله د اوغو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو. د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټس کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي هغه وخت د وینې مثال ونس کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسکولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د ویني د رګونو بندش لامل کیږي او بل اخره هم د زړه د حمله لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې سات تداویان شته او د تداوی څخه وقایه ضروری ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د ویني لوړ فشار چلی. کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر درګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي، چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ شي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي. چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په صدا ول سره فعالیت سره رسي، څو د ریڅې څو بتنو مثال بتنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ اوویل د کین دهلیز د کین بتن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیسه چې کله راله هغه چې کیږي و سوژو ته انتقالیږي. کله چې سوژو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته را انتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بهست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تل وس کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. کچیرې موږ فزیک دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هغوی ته برابرۍ. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې سړي. موږ ستاسو درس جوړ دی اوس نو دریم صفحه څخه تر اوسه اتم صفحه پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو د غذا په واسطه د تغذیه او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې د کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو، چې نه دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګلینا چې د چینه په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکالې سي خپل آماده کولای سي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د اتروتروف په نام سره دی د مصرف کوونکی دی. دا به اتروتروف چې دی خپل خواړه چکی خپل انس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایی مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نوم سره یادیږي، او دی چې دی واشه خورونکي دي چې پاغه ډله کې غویان دي مژکان دي ملخان دي مرغی دي دا ټول چې دی په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتسو زینی چې دی هغه د دوغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي، لکه سمری دي، پران دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دی په هغه ډله کې شامل دي. او زینی چې دی هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو، یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او د چې دی د کوم خواړه چې دی د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي، نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو؟ فنجان بکتریاوې چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي مړه جسدونه رااخلي، هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې، چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي. چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې، ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه را اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چې د انرژي جریان سو ورپسې راځو. د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی. غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر وسونه کې وویل په تیر سیمفونه کې مو هم د دې یادوري کړې وه، دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړي. که چې غنم په نظر کې ونیسو، غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن، یعنی دغه کم نباتات چې دي، نوموړي نباتات چې کې د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي، چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړيږي استفاده کوي. مثال خبري هوسی راولاړيږي، د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا ماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکي دي، دغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمړی مړ سي، دغه د مړ جسد مړ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږ مواد په خاوره کې جذبیږي، چې دغه چې څو یو زنجیر جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیاتې ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړي. وروسته هوسی راولار سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دی خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړي. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دي، دریم مصرفونکي کې راځي، او دویم مصرفونکي کې راځي چې دی دا خوښه خوړونکي راولاړيږي، هوسیخ مثال ښکاري او دغه څخه خپل غذا د پاره، خپل تغذیه د پاره ورڅخه استفاده کوي. چې دلته چې څو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي، په دې کې چې دي څو زنجیرونه شامل دي. یعنې کېدای سي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسی څخه پړانګ، زمری، دا رقم ځینې نور حیوانات کې د لیس خپل د غذا د پاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي، خپل تغذیه ورڅخه وکي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې اوس هغه مثال عقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي، ګیدړم کولای شي چې دغه کې درته د دوغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنجیرونو لامل چې کېږي رامنځته کېږي. مثال خبرې د وشو څخه هم سوی، هم خرگوش او هم ملخ پل تغذیه کی. د ملخ څخه مثال چونګش او چوغکه تغذیه کی. او په عین حال کې موږ چې د وشو څخه تغذیه کول، هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کی دی، چې هغه هم د چونګش څخه خپل تغذیه کی او هم د موږک څخه کی. یعنی دوی د تشو کی یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنجیر موږ په نظر کې ونیوي، وروسته چې کلم په نظر کې ونیو ول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه خرګوش چې دی هغه د باس په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه به د چې په واسطه خوړل کیږي، د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي، او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسو نیسو، هغوی هم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري، او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي، خوړل کېږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. یعنې کله چې یو خرګوش راولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثلا خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نشي اخیستلی. نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش راولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه چې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې وکړي خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي، یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وروسته واښه د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان شي اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی شي پرې آماده کړي. بیا پس راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه، یعنی د باس په واسطه چې کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باس په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي، ټوله چې دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باس چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي، او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخري نی برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرام چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفونکي چې مثال موږ وای او غوی چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد آماده کړل، او د دې په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. نو از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی او سی او ورسخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زکونکو، ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې سا کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په شډه سره د ځان سره د کی تر څو پر اتلونکو کې په نور موضوعاتو کې پښتنه ولري. مثال د خبرې په اوم سیمف موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي، مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عوامل کې شامل و، دا درې سره ډېر مشخص کړی و زده کړی و. دا وروسته په موږ وایو چې مصرفونکي په خپل ځان کې په درې ډول ویشل شوی، چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایی مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل، یعنی نباتات څخه استفاده کول. چې په هغه کې انسانان راځي، سالچرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست، تاسو کولای شئ په مثال یعنی په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ، ژر مو سر په خلاص سي، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ. ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هیڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت پکم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسره. یو لومړۍ پوښتنه ده: د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه: د انرژي هرم واضح کړئ. سیستم له توجه